مننه سلسمه عباس قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې به واوري چې د چین د بهرنیو چارو وزارت وی نړیوال ټولنې ته خیچې له تروریزم سره په مبارزه او په افغانستان کې د سولې پروسې سره د مرستې لپاره د پاکستان هڅې ومني. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو سر مفتش وای د وسلوالو د حملو زیاتې دوه په افغانستان کې شوه پرمختګ له خطر سره مخ کړی دی. په فرا ولایت کې چارواکي وای د کوشنیانو د ګزان یا پولیو وایروس مهار کړي او لک تر لک سوال لزر کسانو د نړۍ د سوکوهنې د اتل محمد علي د جنازي په لمانځ کې ګډون وکړ. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د بیا رغون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو مفتش وایي د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتېدو دلته شوی پرمختګ له خطر سره مخ کړی. جان سوبکو پرون له رویټرز خبري اژان سره په مرکه کې ویل چې هیواد میلیاردونه ډالر د هیواد په بیا رغولو لګولي خو د امنیت له خرابېدل به هلته په محدودو سیمو کې شوی پرمختګ هم له خطر سره مخ کړی. د امریکا کانګرس له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې بیا رغونې ته نږدې 113 میلیارد ډالر ورکړي. جان سوب کوي ډېرې زیاتې پیسې په ډېر کوچني هیواد کې تر ډېرې کمې څارنې لاندې لګول شوي. د ده په وینا اداري فساد او ناسمه اداره په افغانستان کې د امریکا د مرستو د ضایع کېدو لوی عوامل دي. په کابل کې د هند سفیر وایي د بیا رغونې او پانګونې له لارې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. منپریت اوهورا ویل دوی په افغانستان کې د سولې لپاره په مذاکرو کې مستقیم ګډون نه لري خو په افغانانو کې د راتلونکي په اړه د خوشبینۍ پیدا کولو هڅې کوي. خغلی اوهورا پرون د امریکا غږ سره په مرکه کې ویل دی وایي موږ د زیربنایي پروژو اقتصاد بشري منابع او تعلیم په پراختیا کې ډېرې مرستې کوو. دا زموږ په باور د افغانستان د راتلونکي لپاره د امید سمبول او د نیابتي جګړې شک او تردد پیدا کولو ځواب دی. په کابل کې د هند سفیر ټینګار وکړ چې د ستراتیژیکو متحدانو په توګه به د دواړو هیوادونو اړیکې لا زیاته وده وکړي. په فراه ولایت کې چارواکي وایي د کوچنیانو د ګزڼ یا پولیو وایروس یې وس مهار کړی. د فراه ولي اسیف ننګ وایي په دې ولایت کې د ګزڼ هیڅ نوې پیښه نه ده ثبت کړې. ښاغلي ننګ پرون ازادي راډیو ته وویل د ګزڼ د محو کولو لپاره د واکسین د ویش څلور دورې په بریالیتوب بشپړې کړې او پنځمه یې روانه ده.
ټول فرا کې چې زمونږ څومره ټارګټ ماشومان وو په حدود یو لک او اویا زره اتیا زره زمونږ ټارګټ وو چې دغه ټولو ته ورسېدل. په استثنا د یو کلی چې په بکوا کې پاته شوی ده او یو کلی دوه کلی په ګلستان کې پاته شوي دي. فضا عموما داسې ده چې صریح ممانعت د طالب لخوا هم تر اوسه د واکسین سره نه ده شوی او همدې خاطره وو چې په یو نیم کال کې زمونږ نوې حادثه په فرا کې نه ده رخصتلې.
دا والی اسفرنګ پوینا په فراکیده کوچنیانو د فل سلور پیخ مخ کې سب شوی خو دا وایروس کنټرول شوی او د خپل دوه مخایله ول شوی. په ورسیر مولایت هرات کې د ماسیلن ترمنس پنخته کې یو ماسیل وجل شوی او درې تنه ټپیان شوی. د هرات د والی ویان جلنی فرهاد پرونه زاده رډیو ته ویل چې ماسیلونو مخام د قلوردو په سیمه کې جنگ کړی وو. د هرات امنیه کمانډانې ویل چې درې مشکوک کسان د پیخ په تور نیول شوی او څیړنې روانې دي. لکتر لګا څوار لزر کسانو د نړۍ د سکوهنې د اتل محمد علي د جنازي په لمانځ کې ګډون وکړ. د جنازي لمانځ پرون د امریکا په کنټاکي ایالت کې چې د پکې سګیدل او تر سره شول. د جنازي لمانځ د فریډم هال په نوم په هغه سپورتي لوبغالي کې وشو چې محمد علي پکې په 1968 میلادي کال کې د سکوهنې لمړنۍ سیالي ګټلې و. ټول خلکو اجازه لرله چې د محمد علي د جنازي په لمانځ کې ګډون وکړي او د نړۍ له بیلابېلو هیوادونو خلک ورغلي وو. دا محمد علي کلیمړی به نن خاورو ته وسپارل شي. د روسیې دفاع وزیر پرون په تهران کې د ایران او سوریې له دفاع وزیرانو سره وکتل. د روسیې دفاع وزارت مرسیار ویلي چې د دریو هیوادونو د دفاع وزیرانو په سوریې کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې. د ایران دفاع وزیر حسین ده خان ویلي چې درې هیوادونه ژمن دي چې د ټولو تروریستي ګروپونو پر ضد جدي جنگ وکړي. د خانټنګار کړي چې تورېستي ډلو ته د سیاسي ملاتړ او غوښتنې د وسلو د مخنیوي لپاره خپل هدف ته رسیدلی شي. مسکو، تهران او دمشق په سوریه کې هغه ډلو ته چې امریکا، اروپایي ټولنه او د سعودي عربستان په مشه عربي ائتلافي منځلاري اپوزیسون ګڼي تورېستي ګروپ نه وایي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د جمهوریت ریاست لپاره د هیلری کلینټن له کاندیدا ملاتړ اعلان کړ. باراک اوباما پرون د هیلری کلینټن له رقیب ډیموکرات کاندید سندرس سره تر لیدنې وروسته وویل چې هیجاني دی او د کلینټن په ملاتړ په انتخاباتي کمپاین کې د ګډون لپاره شیبې شمیري. هیلری کلینټن د باراک اوباما د دې څرګندونو هرکلی کړې. کلینټن ادعا کړې چې د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند له لوري د کاندیدۍ حق ګټلې، خو برنی سندرس وایي چې خپل انتخاباتي مبارزې به جاري وساتي. سندرس وایلی چې د ډیموکرات ګوند ملي کنوانسن کې به هم ګډون وکړي چې د جولای په پای کې جوړیږي. د امریکا ډیموکرات ګوند په دې غونډه کې د جمهوریت ریاست لپاره خپل وروستی رسمي کاندید معرفي کړي. اوباما پرون د جمهوریت ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې د کلینټن له رقیب سره هم وکتل. اروپایي مشرانو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هغه عکس العمل یو وار بیا انتقاد کړی چې د جرمني د پارلمان پر یو وروستي پریکړه لیک څرګند کړی. د جرمني پارلمان په دې وروستیو کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو وژنه عامه وژنه بلل شوې ده. د ترکیې ولسمشر د جرمني د پارلمان پر هغه یو لس ترکیې له اصلو وکیلانو انتقاد کړی چې د دې پریکړه لیک په پلوي رای ورکړي او ویلي دي چې د دوی وینه چټله ده. د جرمني د پارلمان رئیس نوبرت لامرت پرون ویل تصور نشي کولای چې په یوه شتمه پیړۍ کې یو ولسمشر چې په ولسواک توګه انتخاب شوی وي داسې لکرکی او سپکاوی ډګ واخت یو پارلمان غړو ته په جبر راوړي. د ترکیه ولسمشر د جرمني د پارلمان غړي پر دې پریکړه لیک د رای ورکول لقبله بي اصوله بدلې ویل دي. دوی د کوردستان د کارګر ګوند څخه چې ملاتړ کوي چې ترکیه ورسره په جګړه کې خکیل ده او د په وینا د ترهګرو ننګ کوي. د جرمني د پارلمان رئیس ته نظر رد کړی چې ګوندې د پارلمان غړي دي د ترهګرو ملاتړ وسی. دا و خبرنه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیوال ټولنه خی چې له تروریزم سره په مبارزه او په افغانستان کې د سولې پروسې سره د مرستې لپاره د پاکستان هڅې ومني. په دې موضوع په ریپورت سربیره په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره مرکه لرو چې وایي د سولې ناره ول افغانستان پورته شوی او نور هیوادونه دا اړتیا نه لري چې د سولې پر اهمیت خبر کړي. دا ولسی جرګې یو شمېر غړي او امنیتي کارپوهان وایي په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه د خلکو د ژغورنې او مسؤلیت پر ځای په لویو لارو کې له طالبانو سره راکړه ورکړه کوي. په یو بل ریپورت کې به دا واوري چې په زورګونو وبخښي د افغانستان د مشارکت ملي ګوند وایي ایران د خپلو ګټو لپاره په پټه د افغانانو د افغان طالبانو ملاتړ کوي. که وخت وزین نور ریپورټونه به هم درستا وړاندې کو او د خبرونې په دوهم نمای کې یو کلی زرغون ډرامه له یاده مباسي. دا د ساتي راډیو ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي نړیوال ټولنې ته خی چې له تروریزم سره په مبارزه او په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د پاکستان هڅې ومني. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز یو وار بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره پر څلور اړخیزو مذاکرو ټینګار کړی. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات لري.
د چین د بارنوی چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره په هڅو کې ټول شکل لوري باید د روغې په خاطر د مثبت فضا په جوړولو کې مرسته وکړي. د دې وزارت ویندوی هونګ لی پرون څرګنده کړ چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو مذاکرو غړي هیوادونه باید دلته د روغې لپاره د شرایطو د سمولو هڅې وکړي او ټول اړخونه باید د هدف ته د رسیدو لپاره همکار وي. هونګ لی هم دا راستنګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره په مبارزه او د افغانستان له سوري سره د مرستې په خاطر د پاکستان هڅې له پامه ونه غورځوي او وایې مني. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د څرګندونی د پاکستان په بهرنیو چارو کې د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز تر خبرو وروسته راغلی دی. سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې 15 کلنه پوځي مبارزه ناکامه شوی او یوازې د سولې مذاکرې بدیل ګڼل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی حضرت عمر زاخلوال د دغو خبرو په جواب کې وایي چې د سولې ژغ افغانانو پخوا پورته کړی او په دې برخه کې له نورو سبق ته اړتیا نه لري. شغلی زاخلوال پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان په لوی شهرونو کې د وسوالو طالبانو د رهبری موجودیت ته اشاره وکړه. وی ویل
د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیات شي دا د افغانستان په ګټه ده، مګر د سولې غږ د افغانستان څخه اوچت شوی دی، د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس څخه اوچت شوی دی. مشورې ته موږ ضرورت نه لرو چې یو بل څوک راته ووایي چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده، موږ په دې خپله پوهېږو چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده.
شغلی زاخلوال څرګنده کړ چې پاکستان باید لشتر لژه د خپلو ملي ګټو او خپل امنیت لپاره په افغانستان کې له سولې سره عملی مرسته وکړي. د ده په وینا د افغانستان حکومت یوازې له ځانه د دفاع لپاره جنګیږي.
افغانستان د دفاع جنګ دی، د افغانستان ملي حاکمیت، د افغانستان د خلکو د ګټو څخه د دفاع یو جنګ دی چې په مقابله لورو کې متاسفانه دا ډلې دي. فلهذا د افغانستان د ګټو او د بل طرف د افغانستان د ګټو د تخریبولو یو جنګ روان دی.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار هم درز ویلي چې هیواد د خپل امنیت لپاره له افغانستان سره د سرحدي سیمو کلکې څارنې ته اړ دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال زیاته کړه چې د افغانستان ستونزه د وسلوالو طالبانو هغو مشرانو پیدا کړي چې په پاکستان کې په لویو ښارونو لکه کویټه، کراچي او پېښور کې میشتي، له هغه ځایه د جګړې فتوا ورکوي او رهبری کوي، او د دې ستونزې د حل لپاره د پلو ټینګول مرسته نشي کولای.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې په افغانستان کې د ثبات لپاره د امریکا او اروپایي ټولنې 15 کلنه پوځي مبارزه ناکامه شوې او یوازې د سولې مذاکرې بدیل ګڼل کیږي. عزیز پرون په اسلام آباد کې ویل چې پاکستان باید د خپل امنیت لپاره له پاکستان سره وبخې له افغانستان سره ګډې پولې لنګدي وڅاري او کنټرول ور باندې باید وټینګ کړي. فرشتي جلال زی په پاکستان کې د افغانستان له سفیر او د ولسمشر له ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال سره په مرکه کې پوښتنه کړې چې په دې اړه د افغان حکومت دریځ څه دی.
د پولي موضوع په کوم شکل چې دوی وړاندې کوي موږ سره موافق نه یو. موږ ستونزه او واشینی د پاکستان څخه د دې څخه نه ده چې د دې پولو نه د پولي لارې د ترحجر راوړي. موږ مسله په عامو شهرونو کې اند د پاکستان د چې د طالبانو مشرتابه دوی سیږي په کوټه شو لکه په خور شو لکه کراچي شو یو څوک چې دغه رقم جنگ په افغانستان کې روان دي د مشرتابه ته ضرورت لري، د پټو ته ضرورت لري، د تشویق ته ضرورت لري، د تنظیم ته ضرورت لري. تنظیم د سرحدونو کې نه کیږي، سرحدونه په عام شهرونو کې کیږي. سرحدونه زمونږ د خلکو پولیس زمونږ د خلکو د تګ راتګ لري دي د خو اخواته د مشترک قومي او خلک راته دي. د خصوصا د پاکستان او افغانستان د رابطو د بهتروالي لپاره د خلکو تګ راتګ کې څومره اسانه کیږي دا غټور دی، نه دا چې په دې کې ستونزه رامنځته شي.
آیا فکر کوي افغانستان څخه د پاکستان امنیت خرابېږي؟
موږ یې برعکس فکر کوم. ولې نه، وخت کې چې په افغانستان کې امنیت خراب وشي بل بسلو کې په پاکستان په امنیت باندې دا تاسو گزاره ده.
څورې مخکې چې دا د سرحد لنجاوه ما په کابل کې د پاکستان د سفارت سره د دوی د سیاسي نمائنده سره خبرې وکړې، بیا ورسره د افغانستان حکومت ویل چې موږ د ډیورنت خط په رسمیت نه پیژنو. آیا تاسو په دې ارتباط دغه خپل خبره مو رسمه د پاکستان حکومت ته کړې ده؟
نه، موږ دغه یو بحث موږ په منځ کې نه دی راغلی. موږ بحث زیات خصوصا په افغانستان کې روانه جګړې باندې کما حمایت چې البته حمایوي مراکز چې په دې خواله دي په دې باندې او څلاري چاري لټول کیږي چې په دغه کې د پاکستان رول مضبوط ووسی. هغه کتاب مونږ ترمنځ څه څه پوری دیورن مساله مستقیما قطعا د بحث باندې نه درځي.
د سرتاج عزیز په خپل خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان په حکومت کې د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو او اروپای اتحادیه 15 کاله کوشش وکړ چې له پوځي لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو دوی ویلي چې دوی ناکام سول او اوس یوازنی بدیل مذاکرات دي. آیا تاسو دلته داسې فکر نه کوئ چې پاکستان ډیر په څلور اړخیزو مذاکرو کوشش کوي چې وایي مدعي سستو ګواچو، نو دغه سي د پاکستان دلچسپي څه ده؟ تاسو دې ته په څه نظر ګورئ؟
خیر، د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیات شي دا د افغانستان په ګټه ده، مګر موږ خپله په دې پوهېږو چې سوله د افغانستان لپاره د جنګ څخه بهتره ده. سوله په هغه وخت کې کېدای شي چې دوه خواوې د جنګ د سولې په خبرو باندې راځي. د افغانستان حکومت د سولې لپاره بدون شرایطو، البته په طالبان کې داسې ډلې مشتلې چې دوی ترزیزي بریدونه کړي دي، چې د 14 اپریل کې حمله چې په کابل کې وشوه، چې په سلګونو کسان بېګناه شهیدان شو اکثر غریب خلکو مگر حتی دوی ته د مذاکرات دروازې خلاصې کړي په دې معنا ده چې د افغانستان د حکومت په خبرو کې ستونزه نشته مگر طالبانو په متداول توګه باندې سره حیرت کړې ده او وخت کې چې د جنگ لارې څوک انتخابوي نو حالي عقل د خپل ځان دفاع حق
زاخل وال صاحب د افغانستان حکومت یو ډیره جالبه تجربه وکړه له حزب اسلامي سره د سولې ولی نو د افغانستان حکومت له دغه تجربې نه له دغه تاکتیکونو نه چې د حزب اسلامي سره د سولې موافقه ته ځان نږدې کړ له طالبانو سره په دغه باندې استفاده نه کوي تاسو څه فکر کوئ
خدای دې وکړي چې دا یو مثال وګورئ ما مخکې دا خبر ته اشاره وکړه لیکن اسلامي خبرې په دې پړاو کې ما شروع کړې دلته په پاکستان کې د دوی د مشرانو سره بلنه ما وته وکړه لومړني خبرې هم دلته وشوې بیا همدا انتقال چې کابل ته په کابل کې دوام په دوه میاشتو کې خبر راټول شو
خو تاسو اوس په پاکستان کې یاست د طالبانو مشران هم تاسو وایئ چې په پاکستان کې دي نو خدای هم راټول کړي خبرې سره کوي څنګه نه شي کولای
خیر دا خدای دې په طالبانو کې دومره ازادي پیدا کړي چې هغه وکړي شي چې هغه د موږ سره تماس ونیولای شي او هغه د موږ سره ناشته وکړي شي نو متأسفانه مې بیا به په ډیر چټک سره موږ وکړل شي چې یو ځای ته ورسیږي سره مګر په اسلامي کې دغه ازادي وه دغه استقلالیت پکې وو چې کینا څه خبرې وکړي او نتیجې ته ورسیږي زما امید دا دی چې پرېږدي طالبان هم دغه لار خپل کړي
دوستانو په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
دا افغانستان د ملي مشارکت ګوند و ایران د خپل ګټو لپاره په پټه افغان طالبانو ملاتړ کوي د دې ګوند مشر نجیب الله کابلی پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل د افغان طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه اسناد مخکې هم افغان امنیتي ادارو ته سپارلی خو چا ورته پاملرنه نه ده کړې محمد حدیث پردي اصلاح کابل تفصیل راکوي
د افغانستان د ملي مشارکت سیاسي ګوند ایران ته د وسلوالو طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور تک په پټه له دغه ډلې د ایران د همکارۍ خصو بوت بولی د دغه ګوند مشر نجیب الله کابلی د پنځم په ورځ په کابل کې د وی خبري ناس پر مهال دا وکړه چې د کلون وړاندې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه ترتیب شوی اسناد امنیتي ارګانونو ته سپارلی وو خود د په خبره هغه مهال د موضوع دومره جدي و نه ګڼل شو
ایرانی هم طالبان را اکمال میکنه و ما بسیار یاداشتای به ریاست امنیت به تقریبا 8 سال پیش ما دادم
دی و ایران هم طالبان اکمالوی او ما تقریبا اته کال په خوا په دی اړه زیات اسناد د ملي امنیت ریاست تور کړي وو هغه مهال یو قهرمان ژورنالیست ما ته د اسناد راوړل چې ما بیا د اسناد د ملي امنیت ریاست ته ولېګل هغه مهال خلکو داسې فکر کاوه چې ګواکې نجیب الله کابلای شاید کوم شخصي او خود ولري خو تاسو ولیدل چې د ملا منصور تګراتک ایران ته وو او بل اخره له ایران د راستنیدو پر مهال وو وژل شو په ورته وخت کې نجیب الله کابلای وای چې د افغانستان په نظام کې د نن ځینی کړی د یو شمیر بهرنوي هوادونو ګټو تجمندي نو موړی دا کوي چې یو شمیر والیان د غونډیو هوادونو په ګډون زینو بهرنوي کړی او تجاسوسي کوي خو د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره بیا په کلکه دا خبره ردوي چې ګواکې ځینی والیان د بهرنیو ګټو پالي او جاسوسي ورته کوي د دغه ادارې وایاندې منیرې یوسفزاده د پنځم په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل آقلی منیره وی د دوی د دې دا پاړه چې ګواکې زمونږ ځینی والیان یو شمیر هیوادونو پورې تړلی دي هر خبره چې له سند پرته مطرح کیږي هغه یوازې داد او د منلو نه ده
قبول نمی باشد
د مشارکت ملی ګوند په داسې حال کې ځینی والیان پر جاسوسي تورنوي چې وړاندې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په نظام کې د ځینو هغو کسانو له موجودیت اندېښنه ښوولې وه چې په خبره د بهرنیو هیوادونو ګټې پالي ډاکټر عبدالله د وزیرانو شورا یوې غونډې ته ویلي و که څه هم دغه ستونزه له پخواني نظام څخه پاتې ده خو د ملي یووالي حکومت په دې برخه کې لازم اقدامات په پام کې لري
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري دا ولسی جرګې یو شمیر غړي وای چې د انتخاباتو د اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنی فرمان به ډیر زر د تصویب لپاره د جرګې عمومي غونډه ته وړاندې شي خان محمد سیند په اړه ریپورت لري
د افغانستان ولسی جرګه وایي د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس د تقنینی فرمان پر سر اکثر اختلافات حل شوي او د تصویب لپاره به د شنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډه ته وړاندې شي. ولسی جرګه دا اقدام په داسې حال کې کوي چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د هیواد سیاستوال، مدني ټولنې، عام خلک او حکومت تاکید کوي چې ولسی جرګه د ژر تر ژره دا فرمان تصویب کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال سید نعمت الله غفاری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جرګې کمیسیونونو پر موضوع له بحثونو وروسته منلې چې د جمهور رئیس تقنینی فرمان دی عمومي غونډې ته وړاندې شي.
فعلا تنمی فرمان تقنینی که آمده بود با پارلمان آماده شده برای بحث و رای گیری.
اوس محل دغه تقنینی فرمان چې ملي شورا ترغله و د بحث و رای گیری لپاره آماده شوه او د شنبه د ورځې لپاره د ولسی جرګې د عمومي غونډې په اجنډا کې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو په اړه ده شامل شوی دی.
د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس اشرف غنی دا دوهم تقنینی فرمان دی چې د تصویب لپاره ولسی جرګې ته سپارل شوی دی. ولسی جرګې تر دې مخکې د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس لومړی فرمان رد کړی و. په دوهم فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د نومولو لپاره د غوراوي د کمیټې په غړو کې یو لړ بدلونونه راوستل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو څارونکي بنسټونه بیا تاکید کوي چې ولسی جرګه د ژر تر ژره دا فرمان تصویب او حکومت د انتخاباتو لپاره یو اصلاحي میکانیزم جوړ کړي. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل
طرفدار تصویب فرمان
هستیم، اما باز هم مونږ هم د جمهور رئیس د فرمان د تصویبیدو پلویان یو. خو د انتخاباتي هر فعالیت له پیل کېدو د مخه باید په کاري طرحو، میکانیزم، سیمه ایزو کارکوونکو او سیمه ایز دفترونو کار وشي.
تیر ورځ د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ولسی جرګې ته د دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست د کاندیدانو د معرفي کولو پر مهال له جرګې وغوښتل شي د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس فرمان تصویب کړي. افغان حکومت د روان لمریز کال د میزان څلرویشتمه د انتخاباتو لپاره اعلان کړی ده. افغان چارواکي وایي د انتخاباتو ترسره کېدو ته هر اړخیز تدابیر نیولي دي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د ټاکنیزو اصلاحاتو راوستلو لپاره خپل ژمندۍ ثابته کړې ده. د افغانستان حکومت د ټاکنو لپاره دوې کمیټې وټاکلې چې یوه کمیټه یې امنیتي ده، دوهمه مالي کمیټه ده چې هغه له ډونرانو سره کار کوي تر څو د انتخاباتو لپاره مالي منابع پیدا کړي.
پر افغانانو سربیره نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د انتخاباتي نظام پر اصلاحاتو تاکید کوي او وایي چې که په دې نظام کې اصلاحات رامنځته نشي مرستې به ورسره ونه کړي. خو لا څرګنده نه ده چې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې به د ولسمشر دا فرمان له څه ډول برخلیک سره مخ شي. خو اساسي اندېښنه دا ده چې که ولسی جرګه په دې برخه کې چټک ګام پورته نه کړي په ټاکل شوي وخت به د انتخاباتو ترسره کول له امکانه ووځي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستان و غوز مقاقل آزادی رادیو ناوری د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید د خزینه پولیسو شمیر زیات شي. دا د افغانستان د بشر د حقونو مدني ټولنې شبکې د پنځشنبه د ورځې د څرګندونو یوه برخه ده. د خان محمد سیند په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
که څه هم د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو تر راوستلو پورې د ځنډ په حالت کې دي، خو په کابل کې ځینې مدني فعالان په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوي. دوی وایي په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوی د پولیسو په لیکو کې د ښځو له شاملېدو سره تړلی دی. د افغانستان د مدني ټولنې او د بشر د حقونو د شبکې غړي احمد زکی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل ښځې نه غواړي چې له سرغړوونکو سره لاس یو کړي او که شمیر یې د پولیسو په لیکو کې زیات شي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به باوري کړي.
هر میزانی که امنیت
په هر اندازه چې د انتخاباتو امنیت خوندي شي باور لرو چې د ښځو ګډون پکې زیاتېږي. په هر اندازه چې ښځې پکې ګډون وکړي انتخابات شفاف کیږي او دا هم باید ومنو چې تقلب اکثره د نارینه ولو خوا کیږي.
په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د پولیسو په لیکو کې د ښځو پر شاملېدو په داسې حال کې بحثونه کیږي چې اوس مهال د پولیسو په لیکو کې درې زره ښځې پر دندو بوختې دي. د دې شبکې غړي وای د پولیسو په لیکو کې د خزو موجودیت نمایشي بڼه لري او په ملي موضوعګانو کې ورته لازمه ونډه نه ورکول کیږي. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د جندر د څانګې مسؤول عیدی احمد حکیمی وای چې د پولیسو په لیکو کې د ښځو ګډون ته لازمه پاملرنه شوې او په پام کې ده چې په دې لیکو کې د ښځو شمیر له 3000 څخه 15000 ته پورته شي.
وزارت امور داخله به شکل ویژه
د کورنیو چارو وزارت د ښځو لپاره ځانګړي پروګرامونه ترتیب کړي دي. ډېره بودیجه او ډېر امکانات یې د ښځو لپاره برابر کړي دي. دا زمینه مو برابره کړې چې د پولیسو په اوو میاشتنیو روزنیزو پروګرامونو کې 15000 ښځینه پولیسو وروزو. دا شمیره به 10000 ته پورته کړو.
د افغانستان د مدني ټولنې او د بشر د حقونو د شبکې غړي وای چې له خزینه پولیسو څخه یوازې په تلاشۍ او وزارت کې کار اخیستل کیږي، حال دا چې دوی ته باید د نورو پولیسو په څیر د رهبرۍ په مهمو فعالیتونو کې برخه ورکړل شي. افغان چارواکي وایي د حکومت په لوړو پوستونو کې د ښځو ونډه زیاته شوې او لا زیاتولو ته هڅې جاري دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
دوستانو زموږ آزادې راډیو نوري د ولسي جرګې یو شمېر غړي او نیتي کارپوهان وایي په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه د خلکو د ژغورنې او مسؤلیت پر ځای په لویو لارو کې له طالبانو سره معامله کوي. دوی د حکومت غواړي چې په لویو لارو کې د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په لویو لارو کې د مسافرو برمته کول تر بل هر وخت د خلکو ولسی جرګې اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د دا ډول پیښو تکرار د خلکو پر روان بد اغېز کوي او جدي ستونزې به رامنځته کړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي خالد پښتون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک په لویو لارو کې د ناامنۍ لامل د پولیسو د پوستو او طالبانو ترمنځ معامله ګڼي.
څو ځلې مسافرینو دا شکایت کړی دی چې موږ نارې ویلي دي، ژړلي مو دي او پوستو ته چې تاسو حداقل خطایي ټکان خو وکړي چې تاسو حداقل موږ د طالبانو د جنجال خلاصو. پوستې هیڅ علاقه نه ښکاره کوي، حتی په اکثرو ځایو کې دا ویل کېږي چې پوستې د طالبانو سره پروتوکول لري.
په لویو لارو کې د نامنې او د مسافرو د برمته کېدو د تازه پیښو څخه په شمال کې له دوو پیښو یادونه کولی شو. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د کندوز تخار پر لویه لاره وڅلوېخت مسافر له دوو موټرو ښکته کړل او نامعلوم ځای ته یې له ځان سره بوتلل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عملیاتو په نتیجه کې د برمته شویو مسافرو ډیری کسان خوشي شوي او یوازې 9 تنه له طالبانو سره بندیان دي. له دې پیښې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په شنې تپې سیمه کې 190 تنه د طالبانو له لورې وتښتول شول چې له ډلې 11 تنه ووژل شول او 8 تنه لا هم له طالبانو سره دي. څو میاشتې وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره هم د یرغمل بېلابېلې پیښې وشوې چې ځینې مسافرین آن پکې ووژل شول. دغو پیښو ته په کتو امنیتي کارپوهان کمزوری مدیریت، فساد او د امنیتي بنسټونو ترمنځ نه همغږي په لویو لارو کې د نامنۍ لامل بولي. پوځي کارپو جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د پیښور شورا په شمال کې د لویو لارو د نامنه کېدو هڅې کوي.
در
روزی
شمال افغانستان
د افغانستان په شمالي سیمو کې پاکستان د طالبانو 15000 کسي ځواک د بدخشان په بیلابیلو حوزو او سیمو کې ځای پر ځای کړی او ملاتړ کوي چې یو هدف یې د لویو لارو د امنیتي وضعیت تهدید دی. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کوي چې وضعیت په لویو لارو کې ښه شي او په دې برخه کې تازه اقدامات هم کړي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي دای وی په لوی لارو کې د ډیرو پوسټو جوړول او دوامدار غزمی هغه څه دي چې ټاکل شوی ډیر شي. د تیر وخت په پرتله د هغه حلزلې دي چې د سره باد دښمن د هر ډول تهدید او رانکاریو مخاوني ول شي. پوځي کارپو جاوید کوهستاني وایي چې طالبان غواړي لوی خوا په لوی لارو کې دولتي کارکونکو پیژنې او انتقام واخلي او بل پلوه د لوی لارو امنیت ګډوډ کړي. خغلې کوهستاني وایي چې امنیتي بنسټونه باید د لوی لارو په غیسمنو سیمو کې نورې پوسټې هم جوړ کړي او په لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي لا زیاته کړي.
خبریاست تیرونه په سویس کې د ریلاري تر ټولو اوږد تونل پرانستل شو. ورسره په یو وخت چین وویل چې د نړۍ تر ټولو اوږد شیشهیي پولې جوړ کړی دی. دا پل 393 متره اوږد او لمځکې 300 متره لوړ دی. په یو وخت پر دغه پل 800 تنه تللی شي، خو لا هم خلک اجازه نه لري چې پر دغه پل تګ راتګ وکړي. د جولای په میاشت کې به پرانستل شي ځکه چې اوس په چین کې د بارانونو موسم دی. د
د دغه پله جوړونکي وایي چې شاوخوا سل ځلې په بری آزمویلی دی څو خوندي توپې ثابت شي او څرګنده شي چې 800 تنه پلی په یو وخت پرې تللی شي. دا پل د موټرونو او نقلي وسایلو لپاره نه دی، د نړۍ په ګڼو ښارونو کې شیشه یي پلونه شته، خو دا یو د دې لپاره د توجه وړ دی چې تر نورو اوږد دی. د دغه پل جوړونکي وایي چې د باد، باران، د هوا د تودوخې او ټکان چې ممکن د زلزلې له کبله پېښ شي ازموینې پر دغه پله کړي او له ټولو کامیاب راوتلی دی.
او سم یو بار بیا دا مهم خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش وایي د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتېدو په دې هیواد کې شبه پرمختګ له خطر سره مخ کړي. په کابل کې د هند سفیر وایي د بیا رغونې او پنګونې لارې په افغانستان کې د سولې ټینګښت سره مرسته کوي. په فراه کې چارواکي وایي د کوچنیانو د ګوزڼ یا پولیو وایرس مهار کړی دی. لکتر لگا څوار لزر کسانو د نړۍ د سوکوهنې د اتل محمد علي د جنازي په لمانځه کې ګډون وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د جمهور ریاست لپاره د هیلری کلینټن له کاندیدې خپل ملاتړ اعلان کړ. او اروپایي مشرانو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هغه عکس العمل یو وار بیا انتقاد کړی چې د جرمني د پارلمان پر یو وروستي پریکړه کې څرګند کړی دی. دوستانو که تاسو غواړئ په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او خبری مطالبو تفصیل ولولئ، ازادي رادیو ډاټ کام زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شئ. د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. عموما دا مهال موږ ډراما خبرو، یو کلی زر غږونه ډراما وړاندې کیږي. له یادمه باسي چې وروسته یوسف خان ځدران د ډرامې پر موضوع د کابل په سټوډیو کې له میلمه سره بحث لري. یو کلی زر غږونه
یو کلی زر غږونه.
سلامونه او نیکی هیلی درنو اوریدونکو، د یو کلی زر غږونه ډرامې له څو برخو را پدې خوا مو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلې ټولنې د رنگ رنگ ستونزو له ډلې نه ډرامې ته د یتیمانو د حقوقو موضوع وټاکله. د دې موضوع له ټاکلو نه هدف دا دی چې دا لویه ستونزه چې زموږ راتلونکی نسل پکې زیانمن کیږي او د انسانانو حقوق پکې تلف کیږي له منځه ولاړ سي، او همدې هدف ته ستاسو د نظریاتو او وړاندیزونو په مټ لاس رسیدلی سو. اوس د ډرامې د بلې برخې د اورېدو وخت را رسیدلی. راځئ په دې برخه کې پوه سو چې آیا د کلي مشرانو ته د جاناغا دا ستونزه چې پسته جایداد کې بې برخې دی ستونزه ښکاري او که نه. له بلې به هم ځان خبر کړو چې نفیسه له څه ستونزې سره مخ ده.
د خدای بخلی بیا ولاړ دی. نن څومره ناوخته شوه، دا څومره جنجالي کار دی. خدای دې وکړي چې نن یې خراب راځي.
غلامه، دا ښځه وینې؟
او دا د غوث الدین ښځه ده، فکر کوم چې کار پسې ګرځي.
ښه، دا څو ورځې کېږي چې دا ښځه وینم، کله د مکتب خواته ځي او کله بلې خواته.
او نه پوهېږم چې دا ښځه له شرقه راغلې که له غربه چې کار پسې ګرځي. دونه هم ځان سره نه وایي چې دا خو کلی دی.
خدایه څه وکړم د دې خلکو سره؟ دې سړي خو هغه ورځ هم خبرې کولې، نه نه پرون یاو اوس دوه شول.
ما خو تر اوسه په کلي کې داسې ښځه نه وه لیدلې، څنګه چې خاوند یې اجازه ورکوي.
داسې ښځې ته خو خاوند یم څه نه شي ویلی.
او د دوی خاوندان هم خپلې ښځې کار ته لیږي.
مخکې له دې چې نور څه ووایي، زه مې باید لاره بدله کړم. د دلاور خان د باغ له لارې باید لاړه شم. شکر خدای، چه رنگونه ورک شول؟ دا څه بلا خبر جن خلک ول؟
وی نفیسې، څنګه سرزه روانه؟ خیریت خوبه؟ څنګه دې رنگ الوتای؟ څه خبره ده؟
هیڅ نن لږ راباندې ناوخته شوه، دومره مې کته او پورته منډې وکړې چې بیخي ستړې شوم.
راځه دلته لږ دمه جوړه کړه، بیا لاړه شه. رښتیا چیرته تللې وې؟
نه نه کښېنم، خیر اوسې. ځم چې خاوند مې ښه نه دی، مکتب ته تللې وم، کارونه مې پاتې ول.
شکر چې کارونه دې خلاص شول، ډېره خوشحاله شوم.
دغه دې خورې، ته به زموږ په کلي کې اوله ښځه یې چې کار وکړې او له خیره معلمه شې.
وروسته له دې به هرې ښځې چې درس ویلی وي د کار کولو جرات به وکړي.
په خدای ډېره سخته ده چې دې کلي کې څوک د کار کولو جرات وکړي.
رښتیا وایې نفیسې، نازیه بیچاره چې کور کې کار کوي خلک څومره خبرې ورپسې کوي.
خو زه د خلکو د خبرو په کیسه کې نه یمه، خپل کار مې کوم او یو مړی حلاله ډوډۍ مې خپل اولادو ته پیدا کوم.
ښه کوې، ولې به د خلکو خبرو پسې ګرځو؟ کار کول خو د ښځې هنر حق دی.
ځه په دې لښتي کې لږ مخه او لاس پرېمینځه چې لږې تازه شي.
ښه،
تاسو ګنده نه ریبئ، لکه چې پیرکي پخوئ که څنګه؟
هو نفیسې، د نعیم د ګندنې پیرکي ډېر خوښېږي. ګندنه هم رسېدلې وه، غرمه به یو څو پیرکي پاخه کړو.
ښه، لوشه جان موشه، زه به هم لاړه شم چې ناوخته شوه.
غرمه له موږ سره پاتې سه نفیسې.
خیر اوسې شفیقې، زم چې بچی به مې له مکتبه راغلي، وږي دي، یو شی ورته تیار کړم.
نفیسې، دا ترکاري مې تا ته راوریبله، دا هم درسره واخله.
وې، ژوندی اوسې شفیقې، خیر اوسې.
جان آغا، څنګه د دیوال تر څنګه داسې خپه ناستې؟
څه وکړم وروره، زړه مې بیخي له کوره تور شوی. ته چېرته تللی وې؟
زه ښار ته تللی وم، کور ته مې لږه سودا راوړه.
زما زړه خو بیخي له ژونده تور شوی. ملنګ کاکا مې دومره په هره خبر کې راته په قهرېږي چې توبه.
جان آغا، دومره زر مه مایوسه کېږه، ما هم لکه تا غوندې ډېرې سختې ورځې تېرې کړې.
وروره، زموږ ژوند ډېر تریخ دی، خور او ورور مې ډېر خوار زار دي.
ولې به خوار زار وي؟ هغه ورځ هم مولوي صاحب وویل چې له پلاره تاسو ته ځمکه پاتې ده، اخ دې ورنه وغواړه. کاکا دې خو کوم احسان در باندې نه کوي.
ته څه فکر کوې چې ملنګ کاکا مې دا ومني چې زه مې حق ترېنه وغواړم؟
ولې به یې نه مني، دا خو ستا خپل حق دی.
والا خیر اوسې ګل ماما، ده چې پوه دې کړم.
هو وروره، نیخ خوښېږي چې کور کې هم ورسره اوسېږي او نه دې حق بیلوي.
زه به ورسره خبرې وکړم، انشاءالله چې وبه یې ومني.
حتمن ورته ووایه، له دې اندېښنو نه به خلاص شي.
خیر اوسې ګل ماما ده وروره،
خپل حق دې دی، څوک خو خیرات نه درکوي.
هو والا، رښتیا ده وویل ګل ماما ده.
بسم الله. عبدالله زویا، لاسونه دې په صابون پرېمینځه چې ډوډۍ تیاره ده، ورور ته دې هم غږ وکړه.
ښه مورې.
آفرین زویا، ژر شه چې ډوډۍ یخېږي.
څه شی دې پخ کړې مورې؟
هماغه شی چې ستا خوښېږي.
بې شکه مورې، لوبیا دې پخ کړې.
څه وشو ښځې، لکه چې څه شی دې مات کړې؟
نه، څه شی مات شوي نه دي، څمڅه یې مې له لاسه وغورځېده.
ډوډۍ تیاره که کنه، ډېر وږي یو، لږ زر کوه، نن له مکتب نه هم ناوخته راغلې.
ډوډۍ تیاره ده، ودرېږه چې دا ترکاري پرېمینځم، راوړې مې. دا هلکان څه بلا دي، هر شی د لارې په سر ږدي، نږدې و چې وغورځېږم.
نن دې فکر په ځای نه دی او ښځې، څه خبره ده؟
هېڅ خبره هم نشته، لږ مې سر خوږېږي، دوا وخورم ښه کېږم.
ته ما ته وایې چې په خپل سر دوا مه خوره، اوس ته په خپل سر وایې چې دوا خورم.
هو، په خپل سر دوا خوړل ښه نه وي، ډوډۍ چې وخورم ښه کېږم.
او ښځې، دا ترکاري دې د کومه کړه؟ لکه چې ته په خپله دوکان ته ورپسې تللې وې.
نه، دا مې له دوکانه اخیستې نه ده، د دلاور خان د باغ له لارې تېرېدم، شفقه او زرمینه مې ولیدلې، هغوی خپل ځان ته ترکاري ښکوله، ما ته یې راکړه.
ته ولې د دلاور خان د باغ له لارې راغلې؟ خلک له لنډې لارې نه راځي، ته په خپله لار اوږدوې.
د عبدالله پلاره، هغه لاره کې ونې ډېرې دي، سیوری دی، ځکه له هغې لارې راغلم.
کومه خبره خو به رانه نه پټوې؟
نه، ولې به خبره درنه پټوم؟ هغه دی، لاړم د معرف ریاست ته، ورقې مې بېرته مکتب ته راوړې.
ښه ورځه، ډوډۍ راوباسه.
مولوی صاحب، ته دا هندوانه در واخله، ډېره خوږه ده.
نه خورم ای خدای دادا، تاغه بل قبره دی خوږه.
نه در واخله.
خیر وسه.
خدای دادا، ته دا قاشق او پنجه مولوی صاحب ته ورنږدې که؟
ښه په سترګو ملک صاحب، ما در واخله.
خیر وسه خدای دادا.
اکرم خانه، باغ کې د نام خدای ډېره ښایسته کوټه جوړه کړې.
خدای داد دی ورورا، گرمی که خود ورور ځای همدلته دی.
ملک صاحب، پلار مې د گرمی طاقت نه لري، زه د بدمشه په گرمی کې دا ځای په اجاره نیولی.
حق دی خدای داد زوی، د نورو خلکو په حقو ته دعوا نه ده کړې. ته لږ نور هندوانه هم را دې خوا که، ښه خوندوره وه.
در واخله ملک صاحب، نوش جانی که. حق دې ووایه جان، هغه را په یاد شو، زه د بدمشه هغه غواړي چې له ملنګ نه خپل حق بیل کړي.
ښه کوي، حق یې دی، دا حق خو شریعت ورته ورکړی، همداسې نه ده مولوی صاحب؟
بالکل همداسې دی اکرم خانه. په قرآن کې راغلي چې زه به ورته دا ترجمه ووایم، د یتیم مال ته مه نږدې کېږئ، مګر په ښه طریقه چې د هغې په خیر او صلاح وي. او که ملنګ د هغوی حق ورنه کړي، دا لوی ظلم دی.
ولې به یې نه ورکوي؟ هغه خو ته خیرات دې نه غواړي، خپل حق دې غواړي.
خدای پاک د یتیمانو د مال ورکولو په هکله ویلي چې د یتیمانو مال ورته ورکئ، او د خپل مال سره یې مه یوځایوئ او مه یې بدلوئ، چې دا عظیمه ګناه ده.
مولوی صاحب، موږ باید له ملنګ سره خبرې وکړو، کیدای شي چې هغه پوه نه وي. پوه به یې کړو.
څنګه نه پوهېږي؟ ښه پوهېږي، زه د بدمشه هسې ځان تېر راوړي.
زه هم یو وخت نه پوهېدم، د خپلې وریرې حق مې نه ورکو. بیا وروسته چې مولوی صاحب راته وویل، پوه شوم او د هغې حق مې ورته ورکړ.
زه د بدمشه وریرې دم چې تر څو خپل حق یې وانخیسته، آرامه کېنه ناسته.
ښه شو، هغه دی حق حقدار ته ورسېده، د چا غاړه هم بنده نه شوه.
خبرې مو کولې، هندوانه همداسې پاتې شوه. تاسې در واخلئ ملک صاحب مولوی صاحب ته.
خیر ویسې، خیر ویسې خدای دادا، له دې هندوانې سره دې ډېره خوږه ده.
نوشې جان لشه مولوی صاحب.
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو سلام، او د جمعې ورځ مو نیکمرغه. په دې هیله چې د روژې مبارکه میاشت به مو په زغم او عبادتو کې تیریږي. تر 9 بجو پورې زما یوسف زدران او تخنیکي همکار رامین کاکړ احترامات ومنئ. موږ تیره اونۍ د هزار او ازیت په اړه وغږېدو. د بشري حقونو کمیسیون له قوله دا کار په ټوله معنا بند، او په دې اړه د قانون مادې موجودې دي. دا اونۍ د تاوتریخوالي په اړه غږېږو، او دا چې تاوتریخوالی څه شی دي. د بشري ټولنې په تاریخ کې تاوتریخوالی د انساني ټولنیز جوړښت سره سم راپیل شوی دی. په عامه اصطلاح ظلم، تیری، تجاوز، د حقونو غصب، او د یو چا حق خوړل تاوتریخوالی شمارو، چې ډیر وخت دا ظلم پر عاجزو او کمزورو کسانو کیږي. خو په ټوله کې د بشري حقونو بنسټونه تاوتریخوالی څه ډول تعریفوي، او په افغانستان کې د هغې ګراف په کوم ځای کې ده؟ دا موضوع د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له مشر ښاغلي لالګل لال سره څیړو. ښاغلی لال صاحب، ډیر زیات په خیر راغلی چې زموږ بلنه منلی، ستړي مشي.
مننه زه هم خپل سلامونه نیکې هیلې درنو اوریدونکو ته
مایو تعریف ووم کو. پټوله کې بشری حقوقو بنسټونه تاسې دلته کار کوي، په افغانستان کې تاوتریخوالی څه ډول تعریفولی شو؟
د لکه څنګه چې تاسو خپل مقدمه کې د تاریخوالي تعریف کړلو یقینا صبرخې همدغه دي خو په دې اړوند باندې مختلف تعریفونه شتون لري تاریخوالي اصلا په دوه ډول باندې دي یو هغه تاریخوالي د چې هغه فزیکی تاریخوالي د چې پاره کې وحل ټکول اسکانجا نور ورته دغه سه بیل کې راځي او یو رواني تاریخواله ده چې هغه مثلا دغه په دغه چا پر وړاندې باندې مثلا غیبت کول یا دغه مانوي حیثیت ته صدمه رسول یا توهین کول یا تحقیرول یا نور دغه سه مسائل دي چې هغه په غیر مستقیم یا په دې دویم ډول کې د تاریخواله راځي
په مجموع کې کوم ډول تاریخواله ډیر ځان لدون کې ته بنچ وهل ټکول پکې وي اما په افغاني ټولنه کې ممکن ډیر ماشومان خزي د بیا له روحي فشار سره مخ وي د خپل یو ډول زمينه بل څه ته برابر وي
یقینا چې زمنګ ټولنه ډیر ستونزې لري چې لمړی خدای دې چې ګورو منګه په هیواد کې د امن مسله د هغه څنګه چې د انساني ژوند لپاره د ټولو غمیزونه د اخلاصي لپاره چې کوم ماحول پکار دې کوم هیت وکړ دی هغه زمنګ په ټولنه کې متاسفانه نشته دی او زمنګ کما شومان دي ک په ځنګړې توګه باندې خزي دي او ک ناری نه دي هغه ټول د ستونزو سره لاس په گریوان باندې دي نو په دې اساس باندې زمنګ دغه تاریخواله چې دی په ټولنه کې د خپل دغه جنگونه چې دي او دغه وژنې چې دي قتلونه چې دي د خپل باندې
یو
ډول تاریخواله دی د دې په ځنګ کې بیا موږ مثلا مشخص قشرونو د ټولنې ته لاړو چې هغه ماشومان خزي دي دغه وړاندې باندې متاسفانه تاریخواله تر ټولو زیات ځکه دی چې دا د ټولو نه هغه ضعیف عنصر د ټولنې دي مثلا د خزو تاریخواله چې دی هغه کومنګ وګورو په خپل باندې د تاریخواله د سینې چې تاریخواله د نر د خوانه د خزو په مقابل کې کیږي دا هم شتون لري خو لزنی وختونه ډېرې وختونه داسې دي چې تاریخواله د خزنه په وړاندې د خزو په مقابل کې
دا چې بیلګې چې دی تاسو رات منصب د ارقام څومره دی زه تاسو ته یو اوریدونکو اخلو قاری صاحب پښتون زموږ سره اړیکې نیول لمړی نه اوریدونکو دی ډیر زیات په خیر راغلی قاری صاحب پښتون
بل محترم صدران صاحب تاسو سلام وړاندې کوم د آزاد رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
مهرباني
او تاسو درانه معلومات لال سر ته سلام د مبارک روزه د شروع مبارکي درته وایم او زه د تاسو ته خوالي مبارکي یو دینی نظر لرم کوي اجازه
او مهرباني اورو یې درسره
بلې او زدران صاحب اصلا تاریخوالي چې شته وایي هغه تاسو په خپل مقدمه کې وویل خبره دا ده چې دا تاریخوالي چې آدم علیه صلاتو و سلام پیدا سو دا تاریخوالي اصلا د عادل او د قادر نشرو سو کته چې اول صدر ته او صدر اسلام ته مستحق توجه وکړو په اسلام کې په دې دنیا کې دا دوبه او جمع نه وو دا دوبه او جمع د دغه څه انسانانو د پرمده خدای پرمځکه باندې خوشنط شروع کی او ویني ته یې شته جاوزونه وسو شرکتونه وسو کو تا طریقې وسو او د ریواجات او خرافات ما بیان تراله نو هغه و چې اند خوشنط ما بیان تراله دا هغه و چې دا دغه دوبه و چې مې پیدا سو دا د انسانانو د ګناه پیدا شوی دي او بل خبره دا ده چې تاریخوالي اصلا ودغه ته ویل کېږي چې د یتیم حق نه ورکول د شیزه صدقې حق اصل حق نه ورکول پیغله په بد کې ورکول دا په خپل په تخت تاریخوالو کې راځي او بل خبره مې دا ده چې ساس د ملماسو یو پښتنه محترم لالګل لال صاحب څنګه کېدل شي چې دا تاریخوالو مخ ونیسو څنګه باید اګایي ورکو اوس خلک په دغه نه پوهیږي موږ ته د ژوند کوچی بیسلیمه معاشره د سواده معاشره خصوصا هغه کسان چې په دښتو په کلو په دیاتو کې وزیر څنګه کېدل شي چې دغه
د بیل ابل او تاریخوالي په تیر په کې افغانان ورسره مخ دي دغه مخه ونیول شي ډیره زیاته مهرباني قرص پښتون ستاسو نظرم خور شو پښتون مو واخسته یو بل اوردون کې اخلو بل مهرباني ستاسو اړیکم زمونږ سره وصل دی خبري وکړي بلې که خبري وکړي چې وخت زاین شي د خبرونه مهرباني زمونږ غاوري خا اوردون کې اړیکه وصل ده خو خبرې نه کوي که غږ یو خدا کنه بل اړیکه اخلو بل اړیکه اخلو بلې مهرباني خبرې وکړې
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر بخیر راغلی. ستړی مشی د تاوتریخوالی په موضوع خبرې کوو. ازادي راډیو ده
کارکنه او نتای سره په تماس کې ما
نومو
نوم عزیز خان.
عزیز خان مهرباني، اتمن خبرونه دې پایل اوریدلې ده.
او کوشش دا خبرې چې ما له واوري کنه د ما په فکر باندې د بشر د حقوقو پر اړه باندې د بشر د حقوقو دا کوم مدعیان چې د غربیان دي که څوک دي دا د بشر حقوقو ته د غصبولو لپاره لار هواروي، نه د دې لپاره چې د بشر حقوق اعاده کړي. او دا ځکه ټولنه داسې ټولنه نه ده لکه یوه غربي ټولنه. که موږ چېرته په یوه منځکه کې غنم کوو نو هغه د منځکې مزاج دپاره جوړو.
بله عزیز خان،
او که چېرته په یوه منځکه کې شولې کړو نو د هغې منځکې مزاج به د شولو دپاره کوو.
بلې عزیز خان، تاسو زمینه باندې خبرې کوئ که پوښتنه زه نه کوم. موږ هغه ډېرو غټو موضوعاتو باندې هم نغه کېږو. که تاوتریخوالی دې ته وویل شي د یتیمانو حقونه نه ورکول یا د ښځو سره په کور کې ظلم کول، د ښځو په وړاندې چې ښځې ظلم کوي یا نارینه کې، په دې اړه که وغږېږو. په افغانستان کې چون دا موضوعات له ټولنې پیلېږي، واړه واړه بیا وروسته غټېږي، په دې اړه باندې ستاسو نظر راکړئ.
نو دا خو څرګنده ده چې اوس موږ ګورو نن سبا خلکو له اسلام نه بغاوت کړی ده، د ښځو په رابطه باندې زیاتی کېږي، داسې کور به نه وي تقریباً په سلو کې په پنځوسو کې چې دا زیاتی نه کېږي. د دې زیاتی د مخنیوي لپاره تر څو له ټولو نه مهم امن ده، کله چې امن را نو ښځه م هغه مرجې ته تلای شي چې هغلته دا خپل حقوق غوښتلی شي. نن سبا خو امن نشته، د دې وجې نه دا حقوق د ښځو کېږي، د ماشومان هم غصب کېږي. او یو جنګ سالار ته یو زورواکي ته څوک دا نه شي ویلی چې تاسې دا کار ولې کړی ده. امن نشته، امن راشي دا کارونه به لاول د دې دپاره امن ضروري ده.
ډېره زیاته مهرباني له کارتنو نه ستاسو نظر و عزیز خان زموږ سره اوریدونکي. او ډېره زیاته مهرباني. درنو اوریدونکو، کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته غږیز پیغامونه هم پرېږدئ. لال صاحب، د څو اوریدونکو ځینې اندېښنې وې او یو اوریدونکو پوښتنه هم درلودله. مهرباني.
د قاري صاحب پښتون ته زه هم خپل سلامونه ډالۍ کوم. یقینا هغه هم په خپل نظر کې ښه موضوعات ته اشاره وکړله، او دا چې څنګه موږ د تاوتریخوالي مخنیوی کولی شو. زه فکر کوم چې زموږ ټولنه خو د سواد او د آگاهۍ د کچې نه، د خبرتیا د کچې نه په ډېره ټیټه سطح کې قرار لري. او په دې اړوند باندې څنګه چې زموږ ټولنه یو قبایلي یا مذهبي ټولنه ده، نو په دې کې د علماو رول چې دی هغه تر ټولو ډېر عمده دی او زیات دی. نو علما کولی شي لکه بل رول غوښتل چې داسې اشاره وکړي چې د غرب د بشر حقونه او یا زموږ حقونه، یعنی موږ یو اسلامي ټولنه یو، نو په دې خاطر زموږ د هغې سره دغه د بشري حقونو په موضوعاتو باندې یو پرخ موجود دی. یقینا موږ هغه حقونه چې اسلام انسان ته ورکړي دي، بشریت ته ورکړي، دا په هیڅ ادیانو کې او په هیڅ نور مذاهبو کې شته دی.
لومړی بحث هم باید پام دی وشي.
او نو کله چې اسلام راغې دی دنیا ته، او محمد صلی الله علیه وسلم او زمونږ پاک مقدس دین اولنې دین و چې هغه د دغه ټولو بشري ناخوالو پر وړاندې باندې کلکه مبارزه وکړله. هغه بشري غمیزي او ناخوالې چې د اسلام نه وړاندې وي، هغه بیا وروسته د اسلام د حضور نه وروسته بیا هغه ټولې د منځه لاړلې. نو که چېرته موږ راشو په هماغه سلسله باندې چې اسلامي حقونه چې هغه موږ ته په اسلام کې راکړل شوي دي، او موږ په هغې باندې قناعت وکړو او د هغې دپاره کار وکړو، او هغه چې څوک تر پښو لاندې کوي او هغه د هغه سرغړوونکي لاس ونیسو یا په خوله باندې منی کړو او یا عقلن هغه په دې باندې وپوهو چې دا کار ښه کار نه دی، نو موږ همدغه اسلامي حقونه چې خوندي وساتو. زه فکر کوم چې دا به یو داسې بلګه په نړۍ کې وي چې هیڅ پیدا نشي. خو متاسفانه زموږ خلک د همدغه اسلامي حقونو نه آگاهي نه لري، همدغه تر پښو لاندې کوي،
د غربیانو سره تشبیه کوي، کچیر بحث پکې کوي.
که هر څوک مثلا د بشر د حقونو نوم څوک اخلي یا د هغې مدافع کیږي، نو دلته داسې فکر خلک کوي چې دا د غرب د بشر د حقونو خبره دوی کوي. نه، د غرب د بشر د حقونو خبره نه، زموږ ښځې هغه د غربیانو په اصطلاح باندې چې کوم حقونه نه هغه غواړي او نه هغه خلک چې د بشر د حقونو لپاره کار کوي شته دی په دې فعالینو کې یا په دې ټولنه کې هر قسم ته خلک پیدا کیږي ځینې به داسې چې هغه په هغې نظر باندې وي خو ډیری داسې دي چې مونږ یو اسلامي قانون لرو او مونږ د ټولو نه غټ قانون چې دی هغه اسلام دی په هغې کې مونږ غواړو چې د بشر حقونو او د تاوتریخوالي پر وړاندې چې کوم مبارزه ده هغې ته ملا وتړو او تر څو پورې دغه تاوتریخوالي په خپله ټولنه کې د منځه یوسو
لکه بیلګې په ډول مونږ ویل چې یتیمانو حقونه د ښځو په وړاندې ښځو ظلم زیاتې دا په ټولنه کې ډېر عام دي
دا په ټولنه کې ډېر عام دي ګوره په ټولنه کې مونږ لا شو ښځه اوس کچرته زمونږ یو ښځه یې هغه اولاد نه راوړي نو بیا موږ د هغې په مقابل کې تاوتریخوالی کوو حال دا چې هغه هر څه د الله تعالی د طرف نه دي نو ولې د هغې پر وړاندې باندې دومره تاوتریخوالی وشي د دې په خوا کې نورې داسې بیلګې شته دی چې هغه اصلا اسلام اجازه نه ورکوي او زموږ خلک یا زموږ ټولنه هغه تاوتریخوالی باندې لاس
پورې بلے لا سبا اردن کیا خلو منتظر پات شو فکر کوم سمی اللہ حلیمی تندر دے پکتیا نظم سر اڑی کنی ولی دے امیش سمنگ پرونی اوری نظر پریک دی تندر سب ډیر بخیر راغ لے میرا بانی
ہلو السلام علیکم یوسف خان بدرن سب تا سلام نی اوڑانی کوم گرن ملما تا سلام نی اوڑانی کوم دے
دیر رتول
اور دین کوم موضوع خپل موضوع هدایت او تاریخوالی په واره کې به زه دومره وایم چې دا تاریخوالی چې کوم رامنده کیږي دا اکثر جنوبي ولایتونو کې هم زیات دي بسواده لامل کیږي د قرانه بسواده وي د بسواده لامل تر سره کیږي بل حکومت یې دا زمينه برابر کی ترته
تندر صاحب کې یو پوښتنه در څخه وکړم تاسو په پکتیا کې د کوم ډول تاوتریخوالی څخه ډیر زوريږئ هلته کومه موضوع ډیره عامه ده خا د اردن کې اړیکه شلیدلې او بل اردن کې اخلو امدا پښتنه به مرڅخه وکړي د کوم ځای نه دی اتمن ولایت به بدل وي بل زمونږ خبرونه او ری غږ مو زمونږ سره وصل دی مهرباني
علیکم السلام زه درنګ څه کټ خدام کوم او کله کټ کوم څه څنګه کوم یاله را دو دا نه مل مته سره کوم مشکل هر ځای کې کوم ډول راځي خوشال خان
ډیر په خیر راغلی مهرباني د تاوتریخوالی په موضوع غږیږو ستاسو اړیکه فکر کوم وشلې ده مننه چې اړیکه نیسئ اورئ خپرونه 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې تر ته غږیز پیغامونه پرېښی شئ لال صاحب تاسو ته راځو بیرته تاوتریخوالی ځینې بېلګې مو وویلې په افغانستان کې دا اندازه څومره ډېره شوې ده څومره کمه شوې ده دا هڅې چې روانې دي رسنیو روانې کړي دیني عالمانو وخت نا وخت غږ پورته کړی ده
دا دا په موږ په څو ډولونو باندې ویشلې وو هغه مناطق چې هغه لری پرتې منطقې دي هغه کې د سواد کچاغي کې د امن کچاغي کې د قانون د حاکمیت کچاغي کې د خلکو د بشري حقوقو د آگاهي کچا چې ټیټه د الته تاریخواله په هر نو باندې چې وي اغل تر ډیر زیات په هغه ساحو کې چې مثلا مرکزی ځای دی دلته علم پرمختللی دی دلته خلک زده کړې کړي دي په 15 کلونو کې ډیر پرمختللی دي پرمختګ کړي دي په دې ځکه منګه به د تاریخواله کچا چې د آگا کم وینو خو بیا هم په چې ګورو په هیواد کې د ټولو نغه ټستون د ټولو دوستان ورته اشاره کوي چې هغه د امن مسله د جنگونه دي نو په جنگونو کې تبعید دي چې الته به تاوتریخوالی رامنځته کیږي او الته د جنگونو په وخت کې منګه د خو کړنو یا د خو کارونو تمنه شو کوله نو الته همیشه هر قسم تاوتریخوالی فزیکی تاوتریخوالی او غیر فزیکی تاوتریخوالی په کلی معنا باندې پیخیږي او رامنځته کیږي نو په هغه ساحو کې چلته جنگونه زیاتی الته هم دغه تاوتریخوالی پیخی زیاتی دي په هغه ځای کې چې من دې الته به تاوتریخوالی پیخي کمی دي د بلې خوانه چې هغه خلکو آگاهي پیدا کړي د چې مثلا د هغه حقونه تر پوله نه کیږي د هغه پرولن تاوتریخوالی کیږي هغه بیا هغه مربوطه اورګانونو ته مراجعه کوي هغه هغه لارې چاري بیا ګوري چې څنګه هغه ته مراجعه وکړي په شکل باندې خپل هغه تاوتریخوالی چې دوی پرولن باندې شوی دی د هغه څنګه وختنه وکړي د هغه اورګانونو تر سو پوري د هغه هغه شکایت تر رسیدګي وشي
بلل سه نړیوال میثاقونه موجود دي د هغه پرولن تاوتریخوالی کیږي د افغانستان قوانين نوم شته فکر کوي څومره کچيري څوک محکمې ته زی یا موضوع رسمي کیږي څومره غا ملین د تاریخوالو ته جزا رسیږي سزا رسیږي
یقینا چې په دې اړوند باندې نړیوال مساکونه او ملګرو ملتونو ډیر قوي سندونه شتون لري موجود دي او د دې په څنګ کې کله چې څوک محکمې ته زی او په ځانګړي توګه چې څنګه خزي محکمو ته مراجعه کوي چې هغه پوره تاریخوال الته بیا هم ډیره داسې وختونه دي چې دوی سره په امغه اورګانونو کې چې هغه نه د هله لري چې شکایت ته لاسرسي وشي اغل ته هم د دوی پر وړاندې باندې یو قسم تاوتری خالې صورت نشي توالې مثلا د خپل میړنه شکایت کوي ته خخذر نه یي ته مختلف ګورونه او دغه هغه ته ورکول کیږي نو دلته بیا ډېرې خزي داسې مایوس کیږي دا دا د زمنګ د هغه چارواکو پورې اړه لري چې هغه څنګه د خزو د تاوتری خالې پاړون باندې یا په مجموع کې د تاوتری خالې په مسایلو باندې هغه څنګه منګه کول شو چې د هغه ظرفیت سطح لوړه کو تر څو پورې هغه د خلکو د تاوتری خالې ستونزو ته ښه ځواب وایي
ډېر زیاته مهرباني لال سیب تاسو زموږ سره په خبرونه کې ویل اوردونکو مننه تاوتری خالې یو نړیوال موضوع ده په دې اړه په 1999 کال کې نړیوال ونډې وشوې او 25 د نومبر یې د تاوتری خالې په وړاندې نړیواله ورځ منځلې او دا ورځ منځل کیږي نو مولیده مننه